السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اورېدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اورېدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړې موبایل شمیرې فعال کړي دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د همدې میاشتې لومړیو شپاړسو ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 20,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکی غړی و، خو په 14 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هیله مند دی چې روسیه او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ترامپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به روسیه او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ترامپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربان تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی و. او په یمن کې د حوثي اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې برید 13 شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاراوا ناحیې پر یوه مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي او که حوثي وسلوالو ته. امریکا پر سرې سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سختدریزو بریدونه ډیر کړي دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
دا پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان ویرانه په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شوي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو د پلاوو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي. امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بندې یا کمې کړي. اغیزو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړې.
فقر لفظ زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي دا مشکل حل کړي.
او د خوست د وی ولسوالۍ له هغه اندېښنې مو خبره و چې وایي زمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنئ. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد د واکسینو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمېر ماشومان ممکن له واکسینه بې برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څه هم معلومه نه ده چې دا کمپاین څو ورځنی دی، خو دغه بنسټ ویلي چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوي چې ویټامین ای د بېلابېلو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي هغه څه چې تمه کېږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کېږي. د حکومت له لوري په دې برخه کې هم محدودیتونه شته، لکه خزینه واکسیناتوران کمې دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلي کېږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لوري محدودیتونه لګول شوي او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2024 کال کې د پولیو وایروس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابره زیاتې شوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایروس د پراختیا یو اصلي عامل بللی. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستانه د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بلخ ولایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی. د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستانه ویرانه په ځانګړي ډول له پاکستانه ډیر زیات افغانان افغانستان ته اړول شوي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان لري باید دا ماشومان د تورخم په پوله ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځنده ټیمونو له لوري واکسین شي. د یادونې وړ ده چې سږکال تر اوسه پورې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوه اونۍ وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی و او له پاکستانه د ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو وایروس د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د روانې اپریل په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوه چې دغه پلاو تګ راتګونه به د دوی چارې اسانه کړي. دا چې دغه سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شته هیلو په اړه څه ویلي، فیروزی عزیزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت او نورو اقتصادي مسایلو پر سر تر رغوونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملي اقدامات وسي. په افغانستان کې د دغې خونې مشر خانجان الکوزي د اپریل په 3 ازادي راډیو ته وویل
خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی، نو زمون په مالونو باندې ډېر ټکسونه والا شوي دي، لارې بندول او دا شیان، نو زه امیدوار یم چې عملي شي.
ښاغلی الکوزای وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځ بلې ته کمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم شوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیون ډالرو ته راکته شوې ده. د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستاسو ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
عملی بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستې نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک چې وکړي چې د دواړو ملکونو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپ ودرېد، دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی، نو زه خپله شخصا اوس دروه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی په خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل له لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل شوي او ډیری وخت د بېلابېلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. زموږ همکار فیروزه عزیزي د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې له مشر ضیاءالحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
مشکلات رالو بیا هغه نه پس هغه باډر کھلاو شو او بہرحال زمونږ کوششونه وو، زمونږ حکومت پاکستان دا هم کوشش وو کہ بھائی دا کم تناؤ غونې راغلی دی، د دې مسئلے سے حل واسی.
څه فکر کوئ تاسو چې د دغه حیات په تاک سره به د تاسو او افغانستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل سي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته،
کابل تا لاړو ولتا دا کم تاسو دا افغانستان کم عبوری وزیر اعظم دے مولا محمد اخون اور امیر خان دا وزیر خارجہ امیر خان پتگی سرا مذاکرات شوی دی دے سرا امید خدا دے ان شاء اللہ دا کم تجارت کی کم دا کم مشکلات دی دوڑ تو دے دا پارا دے ازالے دا پارا ان شاء اللہ پر امید دا دے سرا دا خا دا من کم اثرات دی دا خاص کر دا تجارت مندی کم مثبت اثرات با مرتب کی گی
سمه دا تاسو ته معلومات ستا چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره تر څه حد یا تر څه اندازې پورې راکړه ورکړه لري
سه مودا مخکې د موږ د پاکستان افغانستان کم دا د باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ډالر وو $2.5 بلین دا بیا څنګه تاسو ته پتا کی دې کیسه مشکلات آلو دا بار بار دا بارڈر بند کې دو هغه سره دا کوم دا موږ تجارت دی رو 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 تقریبا 70-80 کروڑ ډالر بند لاړو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاء الحق سرحدي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې او ویلې چې د افغانستان او پاکستان د پلاو لپاره د پسې تګ راتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته خوږی د خوست د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز زمکه د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره په خوانی جوړ شوی استنادي دیوالونه کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پات هم له غوښ سره مخامخ دي. د همدې سیمه اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الخیل سره د زړه خواله کړی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژه آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو لکه درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي چې برنه وشي زیات بېخي اندېښمن ځکه چې د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شا چاته دیمه پټۍ ورپاته چاته یوه پټۍ ورپاته چاته پنځه پټۍ ورپاتې دي.
پاس سره به دغه موږ به وسې دوه وسې واجب موږ شانه پرځې موږ دولت کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هر څه پز کیږي بل موږ د پر شیخ احترام دوه خپل پسې وینې
د حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه کانالونه غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی درای شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یې غوښته سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو موږ د حکومت غوښتنه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د دې چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وای مې سیلخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکي کړې دي. دوی زیاتوی بیا به هم هڅو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزه مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چارېزه کړی دی یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا مول خپل وزارت سره هم شریک کړی دی، مؤسسات سره هم شریک کړی دی، همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دی، خلکو غاګ مو رسوله او تر ډیر اندازه مو د خلکو ان شاء الله چارېزه کړی دی، کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وری که تیز بارانون او توفانون نلری چل کبل استر استر سیلابون روزی او زین وقتونه دی عباده او او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوردون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی به جاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطیز و پروژو دی پلیک دو پرته زایی خلق و سردیده گواخون و دراکمولو امکانات پا هیچ شماردی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پانه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
اوریدونکو د دې خبری خبرونه روسای راپور راخلو. له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کمی شوی او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن ادارې چې کله له افغانستان سره بشری مرستې کولې دا خبره یې کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس به د دې اغیز څه وي تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې امله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندی ټامی بروس د اپریل په اتمه وی خبری غونډه ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو ویجی فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې څرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمنه شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کېږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بندې کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه آزر خشافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نه شي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کېږي، فقر لاپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسېدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې نشدې در بشت ملیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و په کې راغلي چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحد ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د له منځه تللو امکانات شته چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې چې تر ټولو لویه برخه مرستې له هغو ښځو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نومونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنګټن دا پریکړې به شایي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیځ د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دی له افغانانو سره د واشنگتن ډېره مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد سرپناه او روغتیایي خدماتو لګېدلې ده. همداراس د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړې شوې ده. په ځانګړې ډول پر زده کړو او د جنسیتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یوه ډېره لویه برخه چې په میلیاردونو ډالر کېږي د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا میشتېدو او ملاتړ لګېدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه یې هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسی شي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوي دي چې د بهرنیو اسارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلي د نړیوال بانک تر راپور لمخې دا مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغه کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل وو. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندېدو خبره شوې ده تر دې دمه افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ سامان له تیرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندېدو اغېزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په 1 په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې 6 کال نږدې 2 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري یوناما په دې بیان کې لنړیوالو تمویلونکو غوښتي دي چې د 2025 کال لپاره دي پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هسه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو به پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي. دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښې ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي
تنه د حیواناتو پارو نه ده. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوغونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري. دا زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زبالې بیلې کړو. موږ اکثر هیوادوال دغه زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پوری په سر باندې لخوا ور واچو د بویم نه کی او د ال تخپل تجزیه کی بل اخره د خورا باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کنی هدا اقل د خاور د ګټه لپاره د کوي سو عمل دی وسات
یعنی او بخشی لدينا ديكوت بشكل باني بيا د ونو بوتو لپار استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې کچېره وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دینه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل که څوک حویلې نه لري فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې موږ جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه د خپل یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو زه چې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې چې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي ده خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا ده که چیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چیرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړي هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي؟
ورې دغه مواد دغه غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت شي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، عادي خلکو نه، فقیر بې بازارته خلک سي، نو دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نه سو کوی، او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د هم د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي، او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چېرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره هم مرسته کوي، که چېرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې متره اخلي فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هر منطقې نه دا زبالي راټول کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې مې ټولولې او براخره به یو هغه کومه سبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه ول اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي خلک
یو بل موضوع په شورونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسې عمده عامل یې چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي د غټو خارو اوسیدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان وو
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیره پا طبیعت که پا چاپیریال که نیه شاید انسانان مرد نشیده تیل پا نشتون که خودی اوو پا نشتون که جوند امکان لری در جوند هم ده انسان لپاره هم ده حیوان لپاره هم ده نبات لپاره پا مجموع که ده جونده موجودات و جوند پا اوو بانی والارده نو ده سره باید پا بیرویه شکل بند استفاده و نسی که چیره ده موتر و وینزلی حد اقل که چیر نور سنسی که ولی دا دی موتر و منزل ده کم کی او بیاسه که چیر او کلیسی چیر پا یو سیستم ارتا جور کسی دا اوبو زایی نسی او بالاخره دا اوبو تصفیه کی پا دیر کمو شانو بنده تصفیه کی دیر ساده لاری دیسی تصفیه لپاره یو چه جغل و سکارو دا شان پا کاری دا اوبو برتا تصفیه کی گل دینا بیا استفاده کی گی خود دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي یو څه نور امکانات پکار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دغو د اوبو لګولو د یادیارۍ لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي خو کولی شی چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي یعنې اوبه باید وسپموي لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیریږي بهتر خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي ونل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي
څومره اوبه ضایع کېږي
د ډېر زیات هغه د خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپله ویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
مدقیق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې وو هغه له منځه تللی شي. بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټولې حویلۍ کانکریټ کړي، سمټ کړي، ډېر په که مشکل به تد سزا پیدا کی چې ته په کې واوره واچې واوره په تدریج وبسي واغه د ولارد سي ځکه لاندې جذب سي په مجموع کې د خلکو کې ذهنیت پیدا شوی سي د هر څه ویلې ډیر زیات کانکریټ وو نو هغه
کمال دی
د مالدار ده واغه ډیر پیسې دار ده داسې ذهنیت د خلکو کې د په مجموع کې د اوبه کدی باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه یي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو د سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نوم وکړي یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي یعنې خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسئ